نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نلما إن شاء الله من سورة الأنبياء the ayah number 24 نواخلا the 47 پوری آياتنا كو يعني د سلیریشتم آیت نواخلا د او سلویختم آیت پوری اوله به موږ لفظي ترجمه کوو د دې آیتونو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ام یا اتخذوا هغوی جوړ کړل من دونه د هغونه سوا آلهه نور معبودان إله وای یو إله تا او آلهة جمع دی دغه قل وایا هاتو راوړی برهانکم دلیل خپل هذا دا ذکرو ذکر دی یعنی نصیحت دی من څوک چې معیا زما سره دی و ذکرو او ذکر دی من څوک چې قبلی زمان مخکې وو بلکه اکثرهم اکثر داغینا لا یعلمون نهوی پوهیگی الحق پحق فهم پس هوی معردون مخ اڑول والدی یعنی اعراض کول والدی وما او نده ارسلنا لگلی منگ من قبلی کا ستانوراندی من رسول سوک رسول الا مگر نوحی مونگ وحی اکڑا الیهی طرف تا دهغو انهو چه بشک هغا لا نشتا الها سوک الاه الا مگر انا هم زیم فعبدونی پس عبادت کوای زما دلتا ده نون دلانده چه کما کس را ده نو ده دینا مونگ تا پتا لگی چه پا دیکی زما معن رازی وقالوا او هغوی ویل اتخذا جوړ کړی دی الرحمن رحمان ولدا اولاد سبحانه پاک دی هغه بلکې عباد هغه بندیان دی دا د عبد جمع دی مکرمون چاله چې عزت ورکړی شوی دی اکرام لفظ هم د دې نه دی لا يسبقونه نهغي مخكيكي دهغونا بالقول بخبركي وهم او هغي بأمره دهغو فهكم يعملون هغي عمل كوي يعلم هغفوهيكي ما سوچي بين ايديهم دهغي فوران دي وما او سوچي خلفهم دهغي نورست دي ولا يشفعون او نبهغي شفاعت كوي إلا مگر لمن د چا د پاره چې ارتضا هغه راضی شي وهم او هغوی من خشیته د هغو د ویرې نه مشفقون ویرېدو واله دي یعنی ویرېدونکي دي ومن او چې څوک یقل وایي منهم له هغوی نه انی بېشکه زو اله اله یم من دونه دهغونه سوا فذلک پس دغشان نجزیه مونگ بدلور کوها غلا جهنم ده جهنم کذالک دغشان نجزی مونگ بدلور کو الظالمین ظالمان لا اولم آیا ولینا یرا اکتل الذین هاغ خلکو چاچی کفرو کفرو کرو ان چې بشک السماوات اسمانونا والارض او زمکه كانتا وه غدوانه دلته په اخر کې چالی فراغي اکثر كانت راځي لیکن دلته كانتا راغي وه غدوانه دا د دوه معنی ورکوي رتقا ملوشوي ففتقناهما نو جدا جدا کړل مونږ هغې دواړه. د هما دا ضمیر چې دی نو د اسمان اسمانونو او ځمکې طرف ته ځي. وجعلنا او جوړ کړل مونږ من الماء د اوبو نه کل شیء هر شی حی ژوندی. افلا آیا ولینا یؤمنون هغوی ایمان راوړي. وجعلنا او جوړ کړي دي مونږ فی الارض په ځمکه کې رواسیا غرونه ان چې تمیده په بریکټ کې ولیکئ نه هغه وخوځي. بهم سره د هغوی. وجعلنا او جوړ کړي دي مونږ فیها په هغې کې فجاجا پلنی یعنی ارتی سبولن لاری. لعلهم زکه چې هغوی یهتدون هغوی لاره بیا مومي. وجعلنا او جوړ کړو مونږ السماء آسمان سقفا چت یو چت زکه چې په فا باندې تنوین دی. محفوظا محفوظه. وهم او هغوی عن آیاتها د هغو د نخونه معرضون مخ اړولو والدي. وهو او هم هغه دی الذي چاچی خلق جوړ کړی ده اللیل شپه والنهار او رز والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ. کل طول فی فلکن په بریکټ کې لیکئ په خپل مدار کې یعنی دایره کې. یسبحون هغوی ګرځي. وما او ندی جعلنا جوړ کړی مونږ لبشرین څوک انسان من قبلکا ستانه مخکی یعنی ستانه وړاندی الخلد د همیشه د پاره. اف این آیا بیا کوچری میتا تو وفات شوی. فهم نو هغوی به الخالدون همیشه اوسیدو والوی. کل نفس هر نفس به زائقتو سکی زائقه الموت د مرگ. و نبلوکم او مونږ به ازمایو تاسو بشری سره د شر والخیری او سره د خیر فتنه د ازمایش لپاره. و الینا او هم زمونږ طرف ته به ترجعون تاسو واپس کړی شئ. و اذا او چې کله رآک اویني ته الذین هغوی چاچی کفرو کفر کړی دی ان نه
یتخذونک
هغوی کوي پتا پوری الا مگر حزوا مزاق. اهذا آیا دادی الذی هغچی یذکرو ذکر کوي آلهتکم ستاسو د الهانو. وهم حالانکه هغوی بی ذکری د ذکرنا الرحمنی د رحمان هم هغوی کافرون انکاری دی. خلقا پیدا شوی دی الانسانو انسان من عجل لتندینا یعنی د تا دینا. سوریکم ډیر زربزو خیم تاسو ته آیاتی خپلی نخی فلا پسما تستعجلون
تاسو د تلوار سره غواړی زمانه.
و یقولون او هغوی وایی متا کله به وي هذا دا الوعد وعده ان کچری کنتم یی تاسو صادقین رشتینی. لو کچری یعلمو پوهشی الذین هغوی چاچی کفرو کفر کړی دی حین هغه وخت چې لا یکفون نه بشي هغوی لری کولی عن وجوههم د خپلو مخونو نه النار وور. ولا او نه عن ظهورهم د خپلو شاګانو نه. ولا او نه به هم هغوی ینصرون د هغوی مدد کیږي. بلکې تأتيهم هغه براشي هغوی طرف ته بغتتا ناساپا. فتبهتوهم نو هغه به حیران کړي هغوی. فلا پس نبا یستطیعون هغوی استطاعت لري ردها د هغې د رد کولو. ولا او نبا هم هغوی ينظرون هغوی له مهلت ورکړی کیږي. ولقد او البته بې شکه استهزئ مزاق شوی دی بی رسولین پر رسولانو پوری.
من قبلک ستان اوراندی
فحاقا پس گیر کرل بالذین هغوی چاچی سخیرو خنداگانی کولی. من هم ده هغوینا ما هغا پا په بریکټ کې ولیکئ عذاب کانو و هغوی به سره د هغې یستهزئون هغوی خنداګانې کولې. قل وایا من څوک یکلؤکم حفاظت کوي ستاسو باللیلی په شپه کې والنهاری او ورځ کې من الرحمن د رحمان نه بل بلکې هم هغوی عن ذکری د ذکر نه ربهم د خپل رب معرضون اعراض کوي یعنی مخ اړوي. ام آیا لهم د هغوی دپاره آلهتون څوک معبودان دي تمنعهم چې هغوی بچ کوي هغوی من دوننا زمون نسیوا لا یستطیعون نه هغوی طاقت لري نصر د مدد انفسهم د خپلو ځانونو ولا او نه هم هغوی منا زمون د طرف نه یسحبون
د هغوی ملګرتیا کیدی شي
بل بلکې متعنا فایده ورکړه مونږ هؤلاء هغوی لا و آباءهم او د هغوی پلار نیکوله حتی تر دې چې طاله اوږد شو علیهم په هغوی باندې العمر عمر افلا آیا ولینا یرون هغوی ګوري ان چې بې شکه مونږ نأتي مونرازو الأرض زمكتا ناقصها مون لندودا من أطرافها دا دي دا طرفوننا أفهم آيا وليهوي الغالبون غالب رات لو والدي. قل وايا إنما بشك أنذركم زو ويروم تاسو بالوحي سرد وهي ولا أونا يسمع أوري السمو كانوا الدعاء بلنا اذا ما چکلهم ينظرون هغي ويروليكيگي ولئن او البتكو چري مستهم ورسيگي هغيتا نفحة يوچپا من عذاب ذا عذابنا ربك استاد رب ليقولن البتهغي بزرور واي يا ويلنا هاي افسوس دي پا مونگ باندي انا بشك مونگ كنا ومن ظالمين ظالمان ونضع او من بكيدو الموازين تلا القسط د انصاف ليومي بورس القيامة د قيامت فلا ننبا تظلم ظلم كيجي نفس بيو نفس شيئا هسهم وإن أو كشري كان بها مثقال برابر حبة د یوې دانې من خردلین د شړشمو یا د اوري اتینا مونږ به راوړو بها هغه وکفا او کافیو بنا مونږ حاسبین حساب اخیستو والا. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سورة الانبیاء دا آیا نمبر 24 نوالا دا 47 پوری. پا دے صورت کی دیر غٹ شدت تے سخت صورت تے دا دے ٹون دیر سخت تے او کفارو تا خد سختی سر خبر شوی دا. پا دے صورت کی پا عقیدہ توحید بانی خبر شوی دا کسو خپل عقیدہ سہی کول غاری نو حقیدی دا صورت وائی چی عقیدہ توحید سو دا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مقام دی نو هغه څه دی؟ آیا هغه ژوند دی او که هغه وفات شوی دی؟ نن سبا په دې باندې خلک ډیر بحثونه کوي نو دا به نن تاسو ته په صحیح طریقې سره بیان شي چې کله انسان علم نه زده کوي په خپله ځان نه پوهه کوي نو بیا په ړنده په بل ورپسې وي چې څو ورته معاشره وایي یا چې څو هغه په ټي وي باندې اوري او یا چې څو د نورو خلکو نه واوري نو دا غوی به هغه شان عقیده جوړ شي او اصلي رهنمایی زمون قرآن کوي. قرآن مونږ ته صحیح لاره ښیي چې څه صحیح دي او څه غلط دي. مونږ به دا هم وګورو چې مونږ له خپله عقیده په کوم بنیاد باندې جوړول پکار دي. کچرې تاسو د کلاو ذهن سره نن کلاس واورئ نو ستاسو ډیر زیات کنفیوژنز به ختم شي. هر څه به درته ښه صفا شي لیکن که تاسو په خپله زړه عقیده باندې اوسېدل غواړئ او قرآن او حدیث تاسو ته هر څه بیان کړي نو بیا خو ستاسو عقیده چرته هم نشي صحیح کېدی.
دا هر څه په دې باندې ډیپینډ کوي چې کلاس ته د کوم ذهن سره راځي بنده. ټول شکونه او شبهات به لرې شي او د توحید عقیده به هم کلیر شي، صفا به شي انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه نمبر 24. ام اتخذوا من دونه آلهة، نو آیا هغوی جوړ کړی دي د الله نه سوا نور الهان؟ موږ مخکې ویلي وو چې د الله تعالی نه څوک تپوس نشي کولی چې هغه څو کوي، بلکې د خلکو نه به ضرور سوال کیږي چې تاسو به څو کول، او د دې نه پته لګي چې هم الله او د دې نه پته لګي چې هم هغه اله دی. اله هغه وي چې هغه چاله جواب نه ورکوي، هغه چاته انسرابل نه وي. تاسو انسرابل یې ځکه چې تاسو مخلوق یې. نو آیا دی نور معبودان جوړ کړی دي؟ دلته عقیده توحید واضحه شوې ده. هغه خلک چې الله تعالی له به جواب ورکوي، نو هغوی نور الهان څنګه جوړولی شي؟ آیا هغوی الهان کیدی شي؟ یعنی دغه نور خلک. قل هاتو برهانکم، دا ډیره زبردسته خبره ده او دا مونږ ټولو ته زده کول دي. قل هاتو برهانکم، دا یاد کړئ چې چرته هم د عقیدې خبره راشي، د دین خبره راشي، الله تعالی تاسو له دا حکم درکړی دی چې د هیڅ چا په خبره پسې پړنده باندې مه ځئ، ځکه چې ستاسو د هغوی سره محبت دی، یا ځکه چې جذباتي خبرې واورئ او هغه خپل عقیده جوړه کړئ. د جذباتي خبرو سره عقیده نه جوړیږي، بلکې د عقیدې دپاره ضروري وي چې بنده دلیل راوړي. هاتو برهانکم، مشرکین مکه وایي چې دا د الله تعالی شریک دي او دی به هلته زموږ دپاره سفارش وکړي، نو دلیل راوړئ. ظاهره ده هغوی خو دلیل نشي راوړی. مونږ له پکار دي چې مونږ په چا پسې پړنده باندې نه ځو، چې چا ډېرې ښې خبرې وکړې او مونږ په هغو پسې لاړ شو. نه دلیل غواړو، د قرآن او سنت دلیل غواړئ، د قرآن او حدیث نه دلیل راوړئ. دا خو الله تعالی د مشرکانو نه هم غوښتلی دي او مونږ د دلیل نه بغیر خپلې عقیدې جوړې کړې دي. د نبی کریم صلی الله علیه مطابق سو عقیده پکار ده. دلیل راوړئ، چې کله اختلافات راشي نو دلیل غواړئ. نو دا شی مونږ ته وښودلی شو چې پروف غواړئ، ثبوت غواړئ. د بل په خبرو پسې مونږ نشو تللی، ځکه چې دا زموږ د آخرت معامله ده، او نه داسې ده چې زما ذهن دا خبره ومنله نو ځکه زه دا کار کوم. دا صحیح طریقه نه ده. زموږ د عقل او پوهې سره هیڅ هم نه کیږي. پروف راوړئ، دا چیلنج دی، دلیل وښیئ. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، دا ذکر دی د هغوی دپاره څوک چې زما سره دي، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې دي، او ذکر دی د هغه خلکو دپاره څوک چې زمانه مخکې وو، یعنی یهود او نصارا. دا یادګیرنه ده د هغوی دپاره چې زما سره دي، څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې وو او د هغو سره وو، او څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوي دي. کوم پیغمبران چې وو د هغوی ټول ذکر دی په دې کې، په دې کې ټول ذکر دی او نصیحت دی، زما د زمانې د خلکو دپاره هم او زما نه مخکې چې کوم خلک وو د هغوی خبرې هم په دې کې راغلي دي. نو تاسو د څه ځای پورې خدا خبره ثابته کړئ چې د الله تعالی نه علاوه نور معبودان هم شته؟ په دې کې خو ټولې خبرې دي. یا خو چرته یو نبی ویلي چې ها د الله نه علاوه نور الهان شته، نو بیا راوړئ دلیل. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکې اکثر د هغوی په حق باندې نه پوهیږي، د دې نه مخ اړوي. اکثر به تاسو ګوئ چې د شرک چې کومه عقیده ده، نو هغه شرک په مسلمانانو کې راغلی دی، او که هغه مشرکین دي، که هغه عیسایان دي، څومره هم چې شرک والی مذهبونه دي په دنیا کې، په دې وخت تاسو به وګورئ چې د هغوی د عقیدې بنیاد په څه باندې دی. اکثرهم لا يعلمون الحق، هغوی په جهالت کې دي د لا علمی خبرې کوي چې فلانی خوب ولیدو هغو ته په خوب کې دا خبره وشوه د هغوی د عقیدې بنیاد په جذباتي خبرو باندې وي چې فلانی بزرګ داسې ویلي وو د هغوی نه صرف دومره تپوس وکړئ چې د هغوی بزرګ چې کومه خبره کړې ده نو آیا هغه تر نن ورځې پورې چېرته ریکګنایز پرته ده. د دې څه دلیل دی چې د هغو خبره مونږ ته صحیح رارسېدلې ده؟ یعنی تر نن ورځې پورې چېرته هغه خبره ریکارډډ پرته ده، د دې څه دلیل دی چې د هغو خبره مونږ ته صحیح رارسېدلې ده؟ د قرآن او حدیث نه علاوه بل داسې یو شی نشته چې هغه مونږ ته په خپل اصلي حالت کې رارسېدلې وي. نو دلته تاسو په خپل دین په خوبونو باندې جاری ساتئ. نو ولې تاسو خپل دین په خوبونو باندې جاری ساتئ؟ هسې په اورېدلې شوي خبرو باندې چې دا د فلاني قول دی، چې کله یوه خبره لسو کسانو ته ورسي نو په هغې کې بیا څومره فرق راشي. صرف د الله تعالی کلام داسې دی چې د هغې حرف حرف هغه شان دی. په دې زموږ ایمان دی چې په دې کې تبدیلي بالکل نه ده راغلي، او دا شان حدیث مونږ ته صحیح رارسېدلی دی. باقي خبرې مونږ نشو ثابتولی چې دا خبره په هغه اصلي حالت کې ده هم او که نه. او وی فرمایل وما ارسلنا من قبلك من رسول، او ستانه وړاندې مونږ څوک رسول نه دی لېږلی. الا نوحي الیه، مګر مونږ هغو طرف ته وحي کړي ده. انه لا اله الا انا فاعبدون، چې نشته څوک اله مګر زو. ټولو رسولانو ته دا وحي شوي ده، یو رسول هم داسې نه و چې هغو ته دا وحي نه ده شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې آدم علیه السلام نه واخله چې څومره هم پیغمبران راغلي دي دې دنیا ته، ټولو له یو پیغام ورکړی شوی و. دا یو یونیورسل پیغام و. د هر رسول له پیغام چې کومه مرکزی نقطه ده، نو هغه دا وه چې لا اله الا انا، چې بل اله نشته، بل معبود نشته مګر زو. فاعبدونی، پس عبادت کوئ زما. الله تعالی وفرمایل چې هر رسول له دا پیغام ما ورکړی دی او لېږلی مې دی دنیا ته. په هر رسول باندې دا وحي شوي ده، یو رسول هم بل پیغام نه دی راوړی، پس عبادت کوئ زما، ځکه چې زه اله یم. نو بیا د عبادت لایق هم زه یم. عبادت ته دې خبرې ثبوت دی چې هر انسان د الله تعالی غلام دی. چې کله بنده د الله تعالی عبادت کوي، نو د هغو عبادت دا خبره ثابتوي چې هغه د الله تعالی غلام دی. د عبد معنی غلام هم دی او عبادت هم. یعنی غلام هله غلام وي چې کله هغه عبادت کوي. کو ټول وخت مونږ په خوله وایي چې زه د الله غلام یم، او چې د عبادت وخت راشي اذان وشي او بنده نه پاسي، نو بیا دا څنګه غلامي ده؟ چې کله د الله تعالی احکامات راشي او بنده هغه نه مني، نو بیا دا څنګه غلامي ده؟ غلام بنده هله وي چې کله بنده د خپل رب په احکاماتو باندې ځي، د هغو د حکمونو دپاره خپل سر ښکته کړي. فاعبدونی، پس عبادت کوئ زما، د دې مطلب دی چې نن هم څوک د رسول کوم پیروکار دي او هغوی د دعوت کار کوي، نو هغوی به هم خلق د الله تعالی سره کنکت کوي چې د الله تعالی نه علاوه څوک د عبادت قابل نشته. د توحید دعوت مونږ له خلکو ته ورکول دي. د هر نبی د دعوت شروع هم دا ده او د هغې انتها هم دا ده. یعنی د دې سره دعوت شروع کیږي او په دې باندې ختمیږي. اوس تاسو ماته ووایئ، خلک وایي چې مونږ پوهیږو نه. څوک یو څه وایي او څوک بل څه. څوک وایي چې قبرونو له مځئ، د هغې نه دعاګانې مه غواړئ. څوک وایي چې کوئ. څوک وایي چې هلته سجدې مه کوئ. څوک وایي چې مه کوئ. مونږ پوهیږو نه چې د چا په خبره پسې لاړ شو. او بیا چې د نورو خلکو دغه شان عقیدې وي، هغوی بیا داسې معصوم جوړ شي چې مونږ خو پوهیږو نه. نو اوس زما ستاسو د ټولو نه یو سوال دی چې کوم تعلیم ټولو رسولانو ورکړی دی خپلو امتونو له، د آدم علیه السلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې، د ټولو د پیغام یوه مرکزی نقطه وه. نو ولې ستاسو څه خیال دی چې الله تعالی به دا خبره چرته هم نه وي بیان کړي؟ نو ولې رسولانو به دا نقطه چرته هم نه وي بیان کړي چې توحید څه شی دی او شرک څه شی دی؟ نو ولې هغوی به دا نه وي واضحه کړي چې د هغوی د تعلیم مرکزی نقطه دا وه؟ د ټولو أهم نقطة چی لا إله إلا الله بس دا بی نی بیان کری دا دی ڈیٹیل بی نوی بیان کری دا بی نوی واضح کری چی شرک سو شے دے او توحید سو شے دے چی آغوی بس صرف دا بی لیوی چی بس لا إله إلا الله اوائے آغوی دا هر سو خوازی ها کری دی پا قرآن کی رازی چی مبین یعنی دوم را خفا صفا طریقی سرا آغوی دا هر سو وازی ها کری دی نو خلق صرف پا دی وجه کنفیوز دی چی آغوی پا خپل پوهی دل نغاری گنی هیس کنفیوزن نشتا خدا نخواستا که پا دنیا کی سوک بیمار شی نو آغا کل یو خامند وحی کل بل خامند وحی چی پا تولا گوم چی سو دی او دل تا دا قیده بیماری لگی دلی د بنده تا او دا غو دا سر پروا نشتا چې عقیده می صحیح هم دا او کنه دا دا غی بنیاد شده چې زو په حق یم او که په ناحق یم آیا زما سره سو دلیل شته هم او کنه او که زو په ړنده بانی د مور و پلار په خبرو پسې ځم آیا دا کافی ده؟ نه. هاتو برهانکم په کار ده چې ستاسو سره دلیل وي چې ستاسو عقیده په څه بیس باندې ده. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ کچری په دنیا کې کچری په دنیاوی بیماری پسې بنده دومره منډه تړه وهلی شي او دا بیماری خو به صرف د دنیا دا دنیاوی زندگی خرابه کړي د دې نقصان صرف د دنیا د حده پورې دی لیکن که په عقیده کې بیماری راغله نو د هغې نقصان دا دی چې د هغې سره به ایټرنل لایف تباه شي نه ختمېدو والی ژوند او دا داسې دا لکه چې په یو غر باندې کېښودی شي او دا داسې کلمه ده چې که دا په یو غر باندې کېښودی شي نو دا به ټول غر اوسیږي دومره وزنی کلمه ده دا نو په کار ده چې بنده وایي او هغو ته پته وي چې ما دومره لویه کلمه وویله او د دې کلمې ډېرې لویې تقاضی دي د دې ډېر لوی ډیمانډز دي ځکه خو مشرکین مکه دا کلمه ویل نه غوښتل ځکه چې هغوی پوهه وو چې دا یوه ډېره لویه کلمه ده د دې سره خو دنیا بدلیږي او مونږ ښه په ارام سره کلمه ووایو چې د دې سره به مونږ جنت ته ځو خو په دې پوهه نه یو چې دا لا اله الا الله کلمه ده سو مونږ ته دا هم پته نشته چې عبادت څه شی دی مونږ ته دا هم پته نشته چې څوک اله منل څومره لویه خبره ده تاسو هغو له څومره ویلیو ورکړو تاسو ته څو اندازه ده تاسو ته خو اندازه نشته د دې خبرې چې کله مونږ الله تعالی ته اله وایو نو تاسو ته پته ده چې هغه بیا مونږ په کوم مقام باندې کېښودو بیا ټول داغونه روستو دي داغونه شاته دي نه سو طاقت نه څوک انسان نه څوک جن نه سو نوکري نه یو ملک نه یوه ځمکه هغه بیا د هر څه د پاسه دی نو واقعي داسې دي مونږ په خوله خو لا اله الا الله ووایو لیکن مونږ ډېر څیزونه معبودان جوړ کړي دي چرته مونږ دولت خپل معبود جوړ کړی دی چرته مونږ اولاد خپل معبود جوړ کړی دی کله مو نور انسانان او دنیا خپل معبود جوړ کړی دی کله مو درهم او دینار او ډالر خپل اله جوړ کړی دی چرته مو رسم او رواج خپل اله جوړ کړی دی چې په خوله لا اله الا الله وایو او په زړه کې مو اله بل وي نو ګورئ دا لا اله الا الله سو وړه کلمه نه ده په دې د پوهېدو ضرورت دی د دې د زده کولو ضرورت دی چې دا لا اله الا الله څنګه کلمه ده دا هغه خبره ده چې یو استاد له شاګردانو توتی راوړی وو نو استاد خپل توتی ته لا اله الا الله کلمه وخیله لږې ورځې پس شاګردانو دا خبره نوټ کړه چې استاد ډېر زیات غمګین دی شاګردانو د خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې څه وجه ده ستاسو د خفګان هغو ورته وي چې تاسو چې ما له کوم توتی را کړی وو نو پیشو هغه توتی وخوړو نو پیشو هغه توتی وخوړو نو شاګردانو استاد ته وی چې استاد صاحب ولې دومره پریشان یې مونږ به در لبل توتی درکړو دا خو صرف توتی دی نو استاد ورته وی چې توتی دی زه په دې باندې نه یم پریشانه بلکې زه پریشانه په دې خبره یم چې ما توتی ته لا اله الا الله کلمه خیالي وه او هغو به دا کلمه شپه ورځ وې لیکن چې کله پیشو راغله او توتی خپل مرګ ولیدو او پیشو په هغه باندې ټوپ کړو د توتی نه لا اله الا الله کلمه هیره شوه. بس ټای ټای ویل شروع کړل. نو زه په دې خبره وویرېدم چې زه ټول عمر خو لا اله الا الله وایم، لیکن چونکې دا لا اله الا الله په زړه کې نه ده که نه، نو چېرته داسې ونه شي چې زه هم د مرګ په وخت کې ټای ټای شروع کړم. نو دا لا اله الا الله ډېره وسیع کلمه ده، ډېره وسیع ده دا کلمه. هسې نه چې دا یعنی دا هسې د جنت کنجي نه ده، دا ډېره وزني کلمه ده، ډېره درنه ده. دا دومره اهم خبره ده ځکه چې هر رسول دا تعلیم ورکړی دی. فاعبدوني پس عبادت کوئ زما. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او هغوی څه وویل چې رحمان خو خپل ځان له اولاد جوړ کړی دی. دا اشاره چا طرف ته ده؟ مشرکین مکه طرف ته. هغوی ویلي وو چې فرشتې نعوذ بالله د الله تعالی لونه دي. د ولد معنی صرف زوی نه دی، د دې مطلب دی اولاد. هغوی وویل چې رحمان اولاد جوړ کړی دی. سبحانه، هغه خو پاک دی، هغه ته څه حاجت دی او څه ضرورت دی د اولاد؟ دا د هغوی د خولې خبرې دي. لا یعلمون الحق، هغوی په حق نه پوهیږي. تاسو سره څه دلیل دی؟ څه ثبوت راوړئ؟ څه دلیل راوړئ؟ او عیسایان وایي چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. څه ثبوت دی د دې خبرې؟ په کوم کتاب کې دا خبره شوې ده؟ وښایئ. په تورات یا انجیل کې دا خبره شوې ده؟ دا وښایئ چې عیسی علیه السلام دا خبره کړې وي چې زه د الله زوی یم. استغفر الله. او یا کو چېرته فرشتو تاسو ته دا خبره کړې وي چې موږ د الله تعالی لوڼه یو، څه دلیل راوړئ که نه؟ د یو پیغمبر تعلیم راوړی وښیئ چې هغه تاسو ته ایزیټیز رسیدلی وي. او بیا تاسو مسلمانانو ګورئ چې کله هغوی درود وایي نو هغوی نور من نور الله وایي، چې د هغو نور هم د الله د نور نه دی. استغفر الله. هغوی وایي چې فرشتې د الله لونه دي. نو تاسو هم رسول الله د الله حصه جوړ کړو. تاسو خو هم بیا هغه کار کوئ کوم چې مشرکین مکه کوي او یا عیسایان کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو به هم داغوی په شان کارونه کوئ، لکه څنګه چې د پیزارو تسمه د بلې تسمې برابر وي، نو دغه شان به تاسو هم داغوی په شان یئ. کو هغوی د ګو په سورو کې ننوځي نو تاسو به هم ننوځئ. دغه شان به تاسو د هغوی پېښې کوئ. هغوی کریسمس مناوهي، د عیسی علیه السلام برته مناوهي. نو موږ هم وایو چې موږ ولې وروسته شو د دینه؟ موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتونو باندې عمل نه کوو، خو چونکې عیسایان یو کار چې کوي نو هغه به موږ ضرور کوو. په هر کار کې موږ تقلید کوو. نو تاسو له غور وکړئ چې دا زویم سو. صرف دوه سیزونه دي چې هغه موږ په ړنده باندې فالو کولی شو، او هغه دی قرآن او حدیث. د دې نه علاوه هر شی کوېسچنبل دی. هر شی څه دی؟ کوېسچنبل، یعنی د هغې تپوس کیدی شي. دا ټولې انساني خبرې دي او هغوی لیکلي دي. په ړنده باندې د چا د تقلید کولو نه مخکې دا سوچ کوئ چې هاتو برهانکم، راوړئ تاسو خپل دلیلونه، څنګه تاسو داسې ویلی شئ. بل عباد مکرمون، الله تعالی فرمایلی دی چې هغه خو زما بندیان دي، ملایکی دي، فرشتې دي، زما غلامان دي. د عبد جمع عباد دی. صرف غلامان نه، بلکې هغوی خو ډېر عزت والا دي، او تاسو د هغوی نه لوڼه جوړې کړئ. هغوی ډېر عزتمندې دي، او د هغوی صفات په سوره صافات کې راغلی دي چې هغوی صفونه جوړ کړي دي او عبادت کوي. په هغوی کې ډېر غټ ډیسپلن دی. لا يسبقونه بالقول، هغوی د الله تعالی نه په خبره کې نه وړاندې کیږي، لکه د نن ورځې بچی چې د مور او پلار نه مخکې کیږي چې تاسو په څه باندې پوهیږئ. دغه شان جرت هغوی نه کوي. هغوی خو هر وخت د الله تعالی په عبادت کې لګېدلی وي، په منډه منډه باندې کار کوي. په سورة النازعات کې راغلی دي چې هغوی په منډه منډه د الله تعالی د حکمونو اطاعت کوي. زموږ په شان خو نه دي چې اوله به زه د خپل دوست نه پوښتنه وکړم چې هغه راته څه وایي، چې خاوند مې راته څه وایي، چې بچی راته څه وایي، بیا به زه د سوچ نه پس دا کار وکړم، ځکه چې زه وروسته پرېښودل نه غواړم. نن به هم زخه د سوچ سره ګورم چې زه د الله حکم اومنم او کونه منم، نو داسې کار فرشتې نه کوي. هغوی هغه کار کوي د څه چې الله تعالی هغوی له حکم ورکوي، او د هغو د حکم او د هغو د حکم خلاف ورزي هغوی نه کوي. وهم بأمره وهم بأمره يعملون، او هغوی د هغو په حکم باندې عمل کوي، یعنی نه د هغو خبره کټ کوي او خپلې خبرې کوي، نه د هغو د خبرې نه مخکې کیږي، بحثونه نه کوي، او نه د الله تعالی په مخکې د خبرې کولو جرأت کوي، بلکې د هغوی خو حال دا دی چې د هغو د حکم تعمیل کوي، په هغې باندې عمل کوي، هغوی د خپلې مرضۍ او خواهشاتو مطابق ژوند نه تیروي. زموږ خو خپل یو سوچ دی، موږ ته ځینې خبرې صحیح ښکاري او ځینې راته صحیح نه ښکاري. موږ د خپل سوچ مطابق ژوند تیروو، لیکن هغوی داسې نه کوي، بلکې د الله تعالی د حکم مطابق عمل کوي. هغوی د الله تعالی نه ویریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی ځینې فرشتې داسې دي چې هغوی د هغوی اوږدې د الله تعالی د ویرې نه رپیږي، او د عرش اوچتولو والا فرشتې چې دي، نو د هغوی په باره کې راځي، د هغوی د سترګو نه د نهرونو په شان اوښکې بهیږي، او دی الله تعالی ته ډېرې نږدې دي. چې کله هم دوی سر اوچتوي، نو هغوی وایي چې ای الله، تو پاک یې، لکه څنګه چې ستا نه د ویرېدلو حق دی، نو هغه شان موږ نه ویریږو. موږ له خو نور هم زیات ویرېدل پکار دي. ای الله، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د معراج په شپه جبرائیل علیه السلام ولیدو، نو هغه د ویرې د لاسه داسې شوی و لکه یوه زړه بورۍ، یعنی بوجۍ چې وي، چې هغه ورشي ډېره ښکته شي. نو جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغې او جوړلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ولی جاړې؟ هغوی چې کله راسي الله تعالی جهنم لمبه کړی دی، نو زه داسې ویریږم چې چېرته زمانه د الله تعالی نافرمانی ونه شي او چېرته ما دې ته ونه غورځوي. حالانکه جهنم خو د فرشتو د پاره نه دی، په جهنم کې خو به انسان او کاڼي اچولی کیږي. وقودها الناس والحجاره، په سورة البقره کې موږ ویلي وو، بیا هم هغوی داسې ویریږي او رپیږي د جهنم په لیدو سره. الله اکبر. یزید رقاشی رحیم الله فرمایلی دي، د الله تعالی د عرش نه چاپیره ځینې فرشتې داسې دي چې د هغوی اوښکې به د قیامته پورې د نهرونو په شان بهیږي. هغوی د الله تعالی د ویرې نه داسې رپیږي لکه هوا چې هغوی رپوي. الله تعالی فرمایي چې ای فرشتو، تاسو ولې ویریږئ؟ حالانکه تاسو زما په خوا کې یئ، نږدې یئ ماته. هغوی وایي چې ای زموږ ربه، لکه څومره چې ستا په عظمت او ستا په عزت باندې موږ پوهه یو، که چېرې ځمکې والا په دې پوه شي، نو هغوی به خپلې بسترې پرېږدي او ځنګلونو ته به وتښتي، او د غواګانو په شان به آوازونه کوي. داسې به د هغوی حال شي ای الله، که چېرې هغوی ته ستا د عظمت پته ولګي. او موږ څنګه د الله تعالی په هر حکم باندې نکته چینی کوو، او وایي چې دا وړوکی ماشوم عجز ولې الله تعالی بیمار کړی دی، د دو غریب څه قصور دی، په فلاني ځای کې ولې داسې ظلمونه کیږي. دا قسمه سوالونه موږ ډېر په اسانه د خولې نه وباسو. موږ الله پېژنو نه چې هغه دی څوک، د هغو په عظمت موږ پوهیږو نه چې هغه اله دی، او هغه اله څنګه دی چې دا غونه دومره غټي غټي فرشتې ویریږي او رپیږي. چې کله جهنم پیدا شو، نو د فرشتو زړونه په لړزان شو، او چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو، نو د هغوی زړه په قلاره شو چې خدای د دوی لپاره جوړ کړی دی. الله اکبر، استغفر الله ربي. او په موږ کې په اصل کې د الله ویره شته دی نه، کومه چې په کار ده د الله تعالی د جلال نه او د هغو د عظمت نه. که هغه پیدا شي، نو دا ډېره ښه خبره ده. د هغو نه زیات خو موږ د پولیس او اف بی آی نه ویریږو. که د دومره ویرې باوجود زموږ دا حال دی، نو سوچ کوئ چې دا ویره نه وی، نو بیا به څه وو؟ خلک شکایتونه کوي چې د ویرې خبرې مه کوئ. که موږ د ویرې خبرې کوو، نو په تاسو باندې خو سو اثر پرې نه وتو. خشیا ضروری ده د الله تعالی د عظمت په وجه، چې کومه ویره وي چې کله یو مشر کس راشي او د هغو د روب په وجه په بنده باندې ویر راشی غنی زیگ زیگ شی گوس بمس پری راشی خیر دا خو دا مثال خو بیانول هم ندی پکار زکه چې دا انسانانو نه دومره ویره پکار هم نه ده. مونږ خو حق پیژنو نه او فرشته وایي چې په مونږ کې هغه ویره نشته او فرشته وایي چې په مونږ کې هغه ویره شته او فرشته وایي چې په مونږ کې هغه ویره نشته کومه چې پکار ده او په مونږ کې خو د سره ویره شته دی نه. الله تعالی فرمایلی دي یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. په اصل کې دلته ویلی کیږي چې د کومو متعلق ستاسو دا خیال دی چې دا د الله تعالی لونه دي نو دوی به زمونږ سفارش وکړي مونږ به بچ کړي. مشرکین مکه به هم شورټ کټ کتو لنډه لار به یې کته د الله د راضي کولو دپاره. نو د الله تعالی د راضي کولو دپاره خو به مونږ ته محنت کول وي مشقت به کول وي خبره به منل وي او هغوی به الله تعالی منو ځکه خو یې دا د الله لونه جوړې کړې وې چې دوی به راضي کړو د دوی بوتان به جوړ کړو هغې ته به سجدې وکړو فرشتې به رانه راضي شي او چونکې دوی الله تعالی ته نږدې دي نو دوی به زموږ شفاعت وکړي. نو الله تعالی وفرمایل چې یعلم ما بین ایدیهم یعلم ما بین ایدیهم هغه پوهیږي چې څو د دې فرشتو په وړاندې دي هغه پوهیږي چې څو د دې فرشتو په وړاندې دي چې څو په راتلونکي وخت کې دي څو په تیر وخت کې دي په هر څو باندې الله تعالی پوهه دی. الله تعالی سره د هر څو علم دی که هغه تیر وخت دی او که هغه راتلونکی وخت دی او که هغه روان وخت دی. او سفارش ته چا کیږي چې کله بنده یو کس پیژني نه او بل بنده راشي او د هغو دپاره سفارش وکړي چې دوله نوکري ورکړه دا ډیر قابل دی دا به ډیر ښه کار کوي لیکن الله تعالی ته د چا د اطلاع ورکولو ضرورت نشته چې دا خلک ډیر ښه دي تو دوی معاف کړه. نو د دې ضرورت الله تعالی ته نشته ځکه چې هغه پخپله د هر بنده په تیر وخت او په راتلونکي وخت خبر دی. هغه د هر سیز د هغو د ماضي د هغو د مال او مستقبل نه خبر دی. ولا یشفعون او نه به هغوی شفاعت کوي صرف په کوم صورت کې لمن ارتضا چې د هغو دپاره هغه راضي شي صرف د هغو شفاعت به کیږي او فرشتې به شفاعت کوي د قیامت په ورځ د چا دپاره الا لمن ارتضا د چا دپاره چې الله تعالی راضي شي چې د چا دپاره الله تعالی وغواړي چې د ده دپاره سفارش وکړه. ګورئ په هغه ورځ به الله تعالی د سفارش اذن ملائکه له هم ورکوي پیغمبرانو له به هم ورکوي حافظانو له به هم ورکوي نور به هم نیکان خلک وي چې هغوی له به د شفاعت اجازت ورکړی کیږي. لیکن آیا دا هغه عقیده ده د شفاعت کومه چې زمونږ د خلکو ده چې ژوند به د خپلې مرضۍ تیروو او د هغې نه پس به مونږ د فلاني لمن ونیسو چې تاسو به مونږ پورې باسئ تاسو الله تعالی ته ووایئ ځکه چې تاسو خو الله تعالی ته رسېدلی یئ داسې به نه وي نو مونږ خلک عمل کوو نه ځکه چې هلته به راته شفارس هسې هم میلاویږي. الله اکبر. او داسې صحابه وو چې هغوی به چې هغوی ته په ژوندون کې بشارت میلاو شوی و د جنت لیکن بیا هم هغوی په آرام باندې نه و ناست چې مونږ خو بخلی شوي یو حالانکه هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحي په ذریعه اورېدلی وو او دغشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم بخلی شوی و نو هغو له خو بالکل عمل بیا نه و پکار نو هغوی خو عمل کول نه و پرېښي او مونږ خو عمل وکړو کو نه کړو چې بس لانې به مو خلاص کړي هغه به مو پوری باسي. نه دلته کلیرلی یعنی صفا طور ویلی شوی دی چې تر څو پورې هغه نه وي راضي شوی نو یوه خبره په پولیس کې پورې وتړئ که د الله تعالی د غضب نه څوک بچ کیدی شي نو هغه د هغه رب رحمان په پناه کې چې ای الله ته مونږ د خپل رحمت په لمن کې واخلې نو هله مونږ بچ کیدی شو. نو د هغې نه په پټه که ستاسو خیال وي چې بل به ماله پناه راکړي نو داسې نشي کیدی. په هغه ورځ به ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سفارش نشي کولی حالانکه هغه خلیل الله دی غواړي به هم وایي به هم هغه به فرمایي چې یا الله تا په خپله فرمایلی وو چې په دې ورځ به تو ما نه رسوا کوې که چېرې زما پلار جهنم ته لاړ شي نو دا خو زما دپاره ډېره رسوایي ده دا خو ډېره د بې عزتۍ خبره ده د هغو پلار له به هغه شکل ورکړی شي چې څوک به هغه نه پېژني او نه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سفارش سره ابوطالب په جنت کې داخلیږي بلکې چې د چا نه رب راضي شي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت اي الله چې چاره ته ورکول غواړې نو هغه څوک نشي منع کولی نو هغه بیا څوک نشي منع کولی او اي الله چې د چا نه یې تو منع کړې نو هغو له بیا هیڅوک هم نشي ورکولی اي الله چې تو راضي شې نو ټول جهان راضي شو او اي الله که تو ناراضه شوې نو بیا بندله په ځمکه کې یو زه هم پناه نشي ورکولی هغه فرشتې خو ځان لرپېږي وی فرمایل وهم من خشیته مشفقون حالانکه الله تعالی به هغوی له اجازت ورکړي چې تاسو سفارش کوئ بیا به هم هغوی ویریږي هغوی به بیا هم رپیږي حالانکه الله تعالی به هغوی ته پخپله د سفارش دپاره وایي داسې به وي د هغوی د ویرې حالت او الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي نو د هغوی په زړونو کې به دا خبره واچوي چې زه دپاره سفارش وکړه چې د چا نه الله تعالی راضي شي بیا به الله تعالی هغه وبخي ځکه به الله تعالی هغې ته د بخښنې دپاره ووایي چې ته د دې بنده سفارش وکړه نو زه به ستا په وینا باندې دې معاف کړم او جنت ته به یې بوزم نو په اصل کې به په هغه وخت الله تعالی ښودل غواړي چې کله خلک رپیږي ټول خلک به محتاجه وي ځینې خلک به داسې وي چې هغوی ته به الله تعالی فرمایي چې تاسو به جنت ته ځئ زه به تاله د ټولو په مخ کې یو مقام درکړم الله تعالی به خلکو ته وښیي چې وګورئ د دوی مقامونه او د دوی عزتونه ګورئ چې نن دا خلک د الله تعالی په مخ کې څومره عزت واله دي الله تعالی په مخ کې به د دوی داسې وقار وي او چې دا خلک ووایي نو الله تعالی به ځینې خلک په جنت کې داخل کړي په اصل کې الله تعالی د دوی شان خلکو ته ښکاره کوي او د دوی په سفارش به الله تعالی هغوی په جنت کې داخل کړي او دا هم ده چې سفارش به د هغه کس کیږي چې د چا نمبر یې ښې وي که په 50 باندې پاس کېدل وي په 50 نمبر وو او د یو کس یو کم 50 نمبر یې راشي نو د هغو دپاره به سفارش کیږي داسې نه ده چې هغه دې زیرو واخلي نو هغه به نو د هغو به سفارش کیږي او دا به الله تعالی شفاعت کول واله له مقام ورکوي نو ځکه به هغو ته ووایي چې ته شفاعت وکړه لیکن څوک به د خپلې مرضۍ سره شفاعت نشي کولی او په هغه ورځ به یو بنده هم کلام نشي کولی خبره به نشي کولی سوای د هغه کس نه چې الله تعالی ولې اجازت ورکړي نو بنده به د خبرې کولو جرت هم نه لري شفاعت خو لا ډېره لویه خبره ده نو پکار ده چې زموږ د شفاعت عقیده صحیح وي او دا زموږ غلطه عقیده ده د شفاعت چې عمل کوونه او وایو چې زه به د فلاني لمن ونیسم هغه به ما پوری باسي مور او پلار مې نیکان دي نو د هغوی په وجه به زه جنت ته لاړ شم او دا مو خیال وي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ شفاعت کوي او هم دا غلطه عقیده ده چې د شفاعت او هم دا غلطه عقیده چې ده د شفاعت نو د دې په وجه بیا خلک نو د دې په وجه بیا خلک د الله تعالی په ځای نور خلک راضي کوي او د الله د راضي کولو فکر ورسره نه وي او د دې په وجه بیا بنده شرک طرف ته لاړ شي چې د الله نه سوا نور خلک راضي کړو ځکه چې دوی به زموږ شفارش کوي دا شی د ذهن نه لرې کړئ او ځان له خپل عمل شروع کړئ چې الله تعالی در نه راضي شي نو بیا د هیڅ خبرې فکر نشته ومن یقل منهم انی اله من دونه او چې څوک هم وایي په دوی کې په دې فرشتو کې چې څوک هم د دې فرشتو نه داسې جرت وکړي چې هغوی دا دعوه وکړي چې انی اله من دونه چې زه یم اله د هغو نه سیوا د چا نه سیوا د الله نه سیوا زه اله یم او یا دا چې د الله سره زه هم اله یم او یا دا وایي چې الله او یا دا وایي چې الله اله نه دی او زه اله یم هم دغه شان څه دعوه وکړي کو هغه فرشته وي او کو ډیره لویه فرشته هم وي. فذلك نجزيه جهنم دا غو دپاره جزا ده د جهنم. چې چا به د فرشتو داسې صفات منل چې کوم صفات په الله کې دي نو هغه په فرشتو کې هم دي، یا دا چې د هغوی سره هم اختیار شته، هغوی هم په الله باندې سوکار کولی شي. نو دلته الله تعالی سو فرمایلی دي او دا خبره د هر چا دپاره ده. که څوک داسې عقیده لري د یو پیغمبر په باره کې، که هغه پیغمبر ووایي چې زه اله یم، اوله خو یو پیغمبر هم داسې نه دي کړي چې الله تعالی یو پیغمبر له کتاب ورکړی وي، حکمت یې ورکړی وي او هغه بندیانو ته ووایي چې تاسو زما بندیان جوړ شئ، چې کونو عبادلی زما بندیان جوړ شئ. نو داسې چرته هم نه دي شوي، یو نبی هم چرته داسې نه دي ویلي. دا خبرې خلکو د خپل ځان نه جوړې کړې دي. او فرض کړه که داسې ویلې هم وي، نو الله تعالی دلته بیان کړل چې داغو به څو انجام و بیا. الله اکبر. ځکه خو الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې اے نبی، که چېرې ته هم شرک وکړې نو ستا ټول اعمال به ضایع شي. دغه شان الله تعالی په قرآن کریم کې دا هم فرمایلی دي چې که په پیغمبرانو کې چا هم شرک کړی وي نو د هغوی به ټول اعمال ضایع شوي وو. په سوره انعام کې په آیه نمبر 88 کې راغلی دي، حالانکه هغوی پیغمبران وو، پیغمبران فرشتې، یعنی هیڅوک هم کو شرک وکړي نعوذ بالله نو هغه بیا نشي خلاصېدی. نو عام خلک بیا څنګه خلاصېدی شي؟ او په شرک پوهېدل ضروری دي چې دا شرک دی څه شي. فرشتې چې هغوی چرته هم الله تعالی نشي ناراضه کولی، کو هغوی هم داسې جرأت وکړي نو د هغوی انجام مو وکتو چې د هغوی انجام به هم جهنم وي. د الله تعالی هیڅ پروا نشته چې دا فرشتې دي او ماته دومره نږدې دي، ځکه چې دوی دومره عبادتونه کړي دي، هیڅ خبره نه ده. نه، او دغه شان که څوک د خدای دعوه وکړي او یا څوک شرک طرف ته بوزي نو د هغو به څو انجام وي بیا. او که څوک وایي چې زموږ سره هم اختیارات شته د خدای، نو د هغوی به هم بیا داسې انجام وي.